سلامونه او بیا مو هم ورځ په خیر. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې یو ساعته خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي 13 د جنوري میاشتې 8 خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوی کسانو ته رسیدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د 3 تین پر مهال وسوي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دو اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلی او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼې کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سوي چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالۍ کېدای نه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزي مسابقې لرو. مون لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب خاته موحالي ته چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 14 د جنوري ده. تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبه وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټوله آماده ده.
له هند سره د دریو شل اوره لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شل اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکېچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړې. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. لکه چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې غمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 2015 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار